السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو د ازادۍ اوریدونکو او د ورکو شو ځان پروګرام دی وي برخه ته او د غرض د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونې پیښې کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د بریدګر 23 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پاوز پخوانی کارکوونکی وو او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیښه چې شاوخوا 1.5 کسان په کې ټپیان شوي، د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو ایرلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمېر ګرځندویان ورماتوي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکې وسیله ترلاسه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 3 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته به په نورو ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات وي. د هوا پیژندنې د ادارې په خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې په ځینو سیمو کې به له 100 تر 500 سانتي متره پورې واوره وګورېږي او په ځینو ولایتونو کې له 15 تر 50 ملي متر پورې د باران د ورېدو اټکل دی. طالبانو د افغانستان په 2 ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په خبرپاڼه کې راغلي چې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې په تور پرون د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې په درو وهل شول. دا 2 تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي. بل ورته 2 تنه د غلا په تور په پکتیا کې پرون 9 درې وهل شوي او هر یو په 2 کاله باندې محکوم شوی دی. ایران د کرچ په ښار کې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ یو افغان اعدام کړ. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی چې د امین په نوم یو افغان له 2 تنو نورو سره په قزلحصار زندان کې پرون اعدام شو. د بشري حقونو د سازمان زیاتوي چې امین 2 کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و. بلورته سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړی دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې پراته لیدې چې د اعدام نیټه مشخصه کړي، وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوي. د فرانس پرس آژانس راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 112 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښهیي دروازې ته نږدې و. پیښه پرون 4 شنبه شوې ده، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بم یا هم د اورلوبې له کبله رامنځته شوی وي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې شیعه او سنی مشرانو پرون د نوي میلادي کال په لومړۍ نیټه د سولې او تړون لاسلیک کړ چې له مخې دایمي اوربان ته لاره هواره شي. د تیرو 3 میاشتو په ترڅ کې د مځکې پر سر د اختلافاتو له امله د دواړو لورو ترمنځ سرسلو ډیر کسان وژل شوي دي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د کرکټ دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاویا ښار کې د کابل په وخت د غرمې 2:30 بجې پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهله چې د ژمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم لیاده ما باسي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم. زه د لمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقه خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګیته اوس په ګنمریز کې په اوته کې یو گنج دی دادا، یو گنج چې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي، واران ټکرونه هم ګای وخت کېږي، نو دا ګرد خلک واره دا یو گنج ته راځي. هغه تنګي ته چاړه ولې د هغه وروره یو گنج په تنګي کې د چندان هیڅوک لا نه ورځي تنګي ته، هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي گنج بېرته دا ډې ته راواړئ وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼ مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراوو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د په خپل سر په دوو تنو یا په یو تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشي کړی وي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراوو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د په خپل سر په دوو تنو یا په یو تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشي کړی وي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدم کته ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسېدم کم تماس نیول ورورا غاړي نه غاړم چې دا کومه نامې دا کارتونګې مې شکایت دغه د ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دې خیری دې صاحب و په تر سړک ته ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم اخیستې دی ورورا اولیو دیوالونو مزیکی را خراج کړی صاحب درخت را وښو لږ دیوالونو سپاس والله. نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري او کومندانۍ ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترغل سره کیږي. دا څه ظلم نه وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکو دغه وسې سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې. داسې زنانه مریضي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسي ویل کېدلی. بیا له طالبان څخه دا غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګر د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازان زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسې یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه ش نظر دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شي نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلم چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي.
مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شی هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیکی او سلامونه پرځای نیوایم. پدې وکړه چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې سي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کې درمونه اورېدونکو، زه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ در سره په اړیکې کې یم. د تصوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نشته، سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون ته مودغه هیله ورزو ده چې زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشران پرې ورسی. برق پخوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پورې ورسوو چې دا برق بیرته اصلاح کړي. چې پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 5 افغانۍ کې. خو در 5 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ ځینې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه د سرافیل کې. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو شهرو کې ته ورسوئ. یو ډېره سختي راوستلې ده، یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سر د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سوشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي، او علما او دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سوشرون چې دي هغه دوی اخي، پخوا به خلک بې امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبره مې کوله د ازادۍ راډیو ته چې دا زموږ د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دا اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې دي. د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې، 220 داسې متره سمسولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما ږغ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه. که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډېر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض مې دا دی، دا په ډېر مشکلات جوړ کړي. د تلویزیون نشرات بندي، ویډیو بندي، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي، رسنۍ باید رسنۍ وکړي، خپل خبرونه وتړي، مسلمانان ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندي، تصویر بندي، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ ږغ تر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره، نه دواوې، نه کانولې، نه په د پلستران، یعنی د وینې د معاینات او کوچنکه چې ښه داله هم په مریضانو را نیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د چاپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ که په دغه کار کې همکاري را سره وکړله وروره، زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر یې مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې را نیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلي اوسیدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رارسېدو ده، نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کیدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران و سلیم له خوست ولایت څخه د زده راډیو کارکوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په کې کوشش وکړي چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده، د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران داسې خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي وکړي یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته ځو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ شو، هلته بیا دوا او شی په مثال په وخت نشو رسولی، ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا او شی ته راشي. مثال بیرته موږ ځانونه نشو ورته رسولی. ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هیلی. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانو ته چول وهل، ټکول یا په در ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکی یم، زارو خیرو د کلیم. خو موږ خو ستونزه دا ده چې یو کانټینیو شی کار نه کوي. باید څه انټینیو شی راته منظور سي. سړک مو بیخي بې اندازې زیات خراب ده. مثال مرزان شی پیش له دغه ځای کې بل وسالی سره وی پورې سي. زموږ درې ګنټې مزل دغه خراب وي لار. نو هیله مند ده چې ما میسج نه شر کړي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادی راډیو تفریح وو. موږ هم در تخباره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 401
اوس هم راځو د ورک شو عزیزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هیلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبدالله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د پنځه اتیا کالو دی، دوه کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ یې ډېره پشیشانه ده او کورنۍ یې ډېره خوابدې ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي، او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ریڈیو ٹولو درنو او کدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زمرد هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه کې سیسته وزونه در کې خادم صاحب کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راجانه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب صفر اوه صفر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه له دوه ساعته جوړ وسېده نه پر چې دی دا شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړې غورغوري ته د هغه ځینې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل ورو کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم: صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پرېږمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچیان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما هم سنفی و دا په درې کاله کې چې د شمیرې راڅخه د سب څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه که چیرې دوی یا بل څوک د نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف وکړئ او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مونږ او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره درته اعلانوم 0 اویا 3 0 1500 او 800 څلور دېرش نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو ستاسو وخت نه نیسم السلام علیکم به احترام
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رسول سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 اویا 0 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تر تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تر ازن نظم بیرتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر و شان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تا گریش ولسوالی اسر زمر یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیج ته خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره نو تر دانو نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 7 1 0 1 0 3 9 2 د خدای په امان نو یل د سینما پیغام نشر کی
السلام علیکم تاسو ته ځان کار کوم کوم دې څنګه سلام په دې له چې جوړ غواسه مننه په مو راځي چې پرونه جوړ خړې د زړه د ورکو سلا چې ځان د پاره د پرونه مو جوړ کړی دا به ښه پندور کار دی زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ویلا ته نردری ورسالي وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړې د ټلیفون شماره د سوا ما 0 0 0 2 8 0 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 0 0 0 2 مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزول مصالحه خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت د ګورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما خبر دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوی چې تر څلور اویا وسو شپاس څلور سو څلور پنځوس وو دا نو فلان شمیره ده تربل دې څنګه را باندې تزم راټوي کله زه اوري یا کله پیغام څوک اوري او کوم کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه را ده 0 اویا 2 اویا 3 سوا 2 اتیا
علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچیر سا د مش په صحه کې د امجان په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
ده آزادی ملما د آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبدالوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطر یې یوه موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرګخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، هوا به متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې خوړ په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلی دی، هغې خوا یې هم کلی دی چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احسایه کې شمال دلی و په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلآباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه
توده او پیانی حال که ساره هم لری واره هم دلتا وریگی او جمعه هم لری او خصوصا پا پسرلی که ده دو میاشتو ده پاره بارانون لری چه اغیط زول ویل کیگی او دیدی منطق پده که ده چه چون ده سپین غره پسلسله که ده کلی واقع ده اغل تا ونی زیادی ده زنگلون زیادی او اغیزه که بارانون لیر کیگی نو ده ده اغیط خچه ده متاثر ده ده دستی خور لری چه اغیط پا انگلیسی که سیندی لوم وایی او دا دول زمکی امدتن حاصل خیز زمکی بی دری فصله، چلو فصله، دو فصله دستی حاصلات کهی نزمون پا کلی که هر دول میواشته که تاس فکر وکی چه چمره میوی چه پا گرم و منطقو او سرو منطقو که کهی دادی مرکخیلو پا کلی که یادی مرکخیلو پا در ساحه که دا میوی تاسو پیدا کوله شه پوهنتون رخصت شو او مونده با چه جلبات اولارلو بیاد جلبات نبا خپل کلی ده مونده دی هوا تفاوت دستی معلومه دو لکه سره دی گرم و اوبو لاس چه پا یخ اوبو که کیگ دی نو پا تدیر دول بانده اخه کلی پا ما بانده دیر گران ده نو پم دی خاطر بانده د هغه کلی په سیرا کې زه خپل هیواد احساسو.
بله، تر څو کلنې پورې هلته وي بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته، هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار می دستی فکر که و چه گوه که دی دغه درس چه منگه پا اغا که ویلو پا مرکخیلو که اغا دستی فکر که و چه دا با کافی نوی خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگه پا مرکخیلو که پا پنزو کلونو که وایا اغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پاره بی حد درخ اساسو مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه و پاگه که پشپاگین سنف که زه او رور می پسلورم سنف که داخل شو. سرانگه چه ما دریج بزده نوه او دی رور می هم نو دی خونزی پا چنگ که یا دی خونزی پا انگر که پیوه برخه که یو بل خونزه موجود و چه دی تا دی امیر شیرالی خان متوسطه یا منزنه خونزه وید دا پا پشتو جوه بانی پا اغی وقتی و او دا خوانزه پلیلی روال باندی التا و دا امده تند مزار شریف اغا سیمی لکه چار بولک بلخ او دی دو غزه اینو چه پشتو نشین خلق التا دیر زیاد بکی وسیدل دی اغو کلونه چه دیر زیاد خلق دی خوانزی تا رتلل او پا دی خونزی که بیا منگا سپارچه شو او شپاگم سین همو پا دیزه که و بیزه که چه اغا پشتو جبه بانده و پا دی که بیا ایوه گرد منگا دا وکرده چه دوار جبه منگا زده کرده هم پشتو مو خواه کرده او هم پایانی حال که پا دیزه که منگا پا دری جبه بانده هم دی خلکو سر تکلم که و دری جبه مو زده کرده تر نه هم سینفا پوری زه پا اغیزه که پاتشم او پا خونم رو بانده کامیاب شوم په دغه خوانځي کې. تل اول نمره دوم نمره وم او خوښوم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې آبدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چیرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته بی حده ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې، د هغې د پاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان د پاره جوړ کړی و، او یو یې هم د کارګرانو د پاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریب ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتی و او پایین حال که یو بل مضمون و چه ده نباتات پنامه باید یادی داده منگه پر انگریزی شبه مانی ویل. نو کلا چه دل که منگه پر انگریزی شبه بانده درس ویل او دا مزامین زمونگه پر انگریزی شبه بانده و بیا زمون پر تغلیسه که دیره داسی مسائل و چه اغای ده انگریزی شبه سر تراو درلود او ده اغای ده زدکر سر تراو درلود. نوم پر ای خاطر بانده ده زراعت پانزه انتخاب که چه الته هم تکس بکونه پا پشتو او دری جبه بانده نو. اگه پول پا انگریزی جبه بانده و. نو پر ای خاطر بانده منگ پر دیر خواخه بانده دا پانزه انتخاب که او پر ای پانزه که بیا او اوار تا داسه وسایل و. لکه فارم، لابراتوارونه او پاین حال که ده زدکر اماغسی سیستم لکه منگ چی پا هلمن زراعت لیسا که در بود. مثلا ده هلمن پا زراعت لیسا که هیچ کلا داست استاد منگه نه در لود چه اغا دی کمسویه سره بی. من کل اغا استادان در لودل چه یا لسانسه او یا فوق دی لسانس. او دو طولو دی امریکا پا متحده ایالاتو که پا بیروت که شپاگ میاشته دی یو کال او حتی دی یو نیم کالونو پوری دوی زدکل کرده بی. نو دی داست استادانو پا تدریس باندی منگا دی زراعت لیسه ول وستله او کله چی دی کابل پوانتون تا راغللو منگ تا دی زراعت فاکولتا لوستل اصانا پا دی خاطر باندی و چی اغا بیسی پول شین منگا پا هلمن زراعت لیسه که زده کری و او دلتا دی نورو اغو کسانو پا نسبت باندی چی دی نورو لیسو خرغلی و او زراعت پانزی که زمون سرا و زمونگ ستونزه کمی بی.
نو د پانتون د دورې مسراتو وای چې د پانتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه دا خو لکه سموت خبرې دي. خو ما په کې جنجالی نه درلودل. مثلا په هغه ځای کې موږ په یو اتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه د په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې داکتر قیوم دی خونه او روزن وزیر و او پخبل بانده پوست داره و اغی وقت که وزیران دیر پوهان خلق و نو کلا چه دلت هم راغ للم دانشون می هم لبچه دی لانجو سر مخامخو
پانسه با چه دول لانجه که او چه توضیح ورکی؟
ایوه مسئله چه رپیخش ولی اغدا و چه کلا منگ با درسون بانی شروع وکلا زمونگا یو مضمون و پنام دی اورینتیشن دا افاقی معلومات یا اغا اضافی معلومات چه دی مسلکی پوهی ترسنگ منگا حاصل اول قدی بانی منگا ورتوبی کچیر یو بل مسلکی مضمون منتزیاد شی دا لگده سی یوزلیس مضمون دی یا لگده سی پکاری دی نه. خو ونشو پا اغی که منگا یو سلو درش که تتنه دی زراد پانزی دی لمری طولگی چخه طول خارج شلو.
یعنی تاسو اعتراض دومره جدی و چه تاسو خارج شدی؟
اعتراض خوب دی خاطر بانده جدی و چه دا سلسله پا اغی وقت که دی هواد دی پوهنتونی جنبش سره یو دول تراو درلود. مثلا پا اغی وقت که جنبش دیر زیاد جدی شوه و دیر مسائل رپورت شوه و چه خلق و اعتراض که و خصوصا معسیلون و بیا پا دی که چه دیر برلاسی و او دا پدیده پا اغی وقت که دی افغانان و دی پارالگ نوی هم و چه دوی پا دیموکراتیک دول بانده چنگ اغا کبی اعتراض کبی او پدی وقت که چون دی دیموکراسی لسیزه و دی هم چه دی دیر زیاد کمک دی افغانان و سر دی محسلین و سر کرده و بله دا اعتراض دوم را جدی شو چه من یو سلو درش بیتتنه طول دیده پوانزی سخشده خارج شده.
وست فکر کوی چه آیا لدرسونو سر همزمان پا سیاست که گوتی و حل دا دی درس دا پروسه لخند و زن سر نمخم خوی خو کارده او کنه ده؟
دسته ده چه بخبلا کچیر اعتراض نوی دیزده کور پا جیریان که زده گری نی تکمیلیگی دیزده کور سر یوزه اعتراضات و اعتراضات و گردون مسائل را پرته کول دی مسائل و حلول دا دی درسونو او دی پوهنتونی جوان یو نشلیدن کی برخه ده.
اما خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس داسې شي یا حق سی شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د هغو د پرمخت بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوال اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و څنګه و؟
ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بیعدالتۍ موجودې وې. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوه، مونږ به کله کله ادارې ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ، که پول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که یې لیلیه وه او که یې تدریسي وه، که یې ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورې څخه پورې زه دا اوس هم په برېټانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ چې د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 10 استادانو د جملې نه یوازې او یوازې 18 استادانو PhD درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یادې دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بېحده پوه خلک و، او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تاله نه موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ وو، لابراتوارونه یې ډېر مجهز وو، او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو، او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول، چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط وو، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط وو. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی وو. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازیریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدل. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی، خو هغه کوم یو حالت چې
دور
دیموکراسی هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د په وخت نه و. نو په دې خاطر باندې له پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژه وو، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول، او زموږ سره یې چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پی وشوه؟
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو، او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې، پنځو کلو.
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسې ونیولئ لیکن ستاسې مشران یې نه ونیولي؟
دا خبری مونږ ته دلچسپ معلومیدل. دا پوښتنه وکړه چې ستاسو کوم دفتر شی لري. مونږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زمونږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول، او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو مونږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوه هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې، او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګورې
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ. داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود. په اوله کې اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچیرې ایده رابطه د مثال په طور سره د ګوندي یوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک و. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی او اوس مېم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کور مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
دا د ازادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.